مساعد کون کې فاکتورونه، محیطي فاکتورونه، فزیکی فاکتورونه یا کیمیاوي لاملونه کولای شي چې د سرطان په منځ راتګ کې رول ولوبوي. د بیلګې په ډول باندې هغه فزیکي عوامل چې اکثرا هغه د سرطان په منځ راتګ کې ډیر زیات رول لوبوي او په افغانستان کې بلاخره په نتیجه باندې رسیدلی، هغه د اتومي وړانګو. وګورئ، افغانستان د 15 کالو را په دیخوا په جنگ کې اخته هیواد دی او په دغه جنگ کې زمونږ اساس په مملکت کې رقم پر رقم اسلحه او وسله استعمال شوله چې دغه اسلحه او وسلې د سرطان په منسراتک کې بالکل یو منله فاکتور ګڼل شوی دی. له بله پلوه که چیرته زه تاسو ته ستاسو پام وګرځوم، د افغانستان په شاوخوا کې په 1998 کال کې اتومي چاودنې وشولې، ځینې هیوادونو تجربې وکړلې، ولې دغه تجربې زمونږ اساسو په ګټه باندې نه دي، په تاوان باندې وګرځېدلې او په حجراتو کې د انسانانو موټیشن یا تغیرات منځته راغلل چې دغه تغیرات بالاخره په سرطان باندې اوښتي دي. که چیرته یو شخص د لمر د وړانګو سره د ډیر زیات وخت لپاره مخامخ وي، هم کېدای شي چې وایي دغه شخص د یا وګړی د پوټکي په سرطان باندې اخته شي. یا که چیرته مونږ او تاسو وګورو هغه کسان چې هغوی د اکسرې د وړانګې سره ډیر زیات مخامخ کیږي، خصوصا طبي پرسونل، طبي کارمندان او هغه مریضان چې هغوی ته بې موجبه د اکس شعاګانې ورکوي، دغه علتونه کولی شي چې سرطان رامنځته کړي. کیمیاوي عواملو ته که چیرته مونږ او تاسو راشو وګورئ، رنګونه، هغه رنګونه که چیرته د کورنۍ د ښکلا په خاطر باندې یا دیوالونه پرې مونږ او تاسو رنګو، که په دې کې هغه کارسینوجینیک یا سرطاني مواد شامل وي او د عامې روغتیا د وزارت لخوا پلټل شوي نه وي، کولی شي چې هغه کسان چې د رنګ د موادو د پلورلو سره او رنګ مالان وي، دوی ممکن په دې ناروغۍ باندې اخته شي. له بله پلوه وګورئ، زمونږ او ستاسو خویندې او میندې په کورنیو کې او په بیرون دفاترو کې اکثرا د ښکلا دپاره د ځینې کیمیاوي موادو څخه بار بار استفاده کوي، د مخ د ښکلا دپاره، د سترګو د ښکلا دپاره، د پوټکي د ښکلا دپاره، د نوکانو د ښکلا لپاره دغه کیمیاوي مواد چې دي و دغه هم کولی شي چې سرطان رامنځته کړي. له بله پلوه که چیرته مونږ او تاسو وګورو، د سرطان نور مساعد کوونکي فاکتورونه چې دي، هغه که چیرته مونږ او تاسو میکروبونو ته فکر وکړو، دوه ډوله میکروبونه په اثبات رسیدلی ده چې ویروسونه دي او بکتریاګانې. په ویروسونو کې د هپاتایټس بی وایرس، د هپاتایټس سی وایرس چې د تور زیړی په نوم باندې دیږي، او د هیمن پپیلوما وایرس په نوم باندې، او خپل د ایډز وایرس چې ایچ آی وی په نوم باندې دیږي، دغه ویروسونه وای کولای شي چې حتی سرطانات رامنځته کړي. بکتریاګانو ته که چیرته مونږ تاسو فکر وکړو، بکتریا هم یو میکروب دی چې په سترګو باندې نه ښکاري، او هغه کسان وایي چې دوی د معدې زخم لره او بالاخره د معدې زخم یې په سرطان باندې بدل شوی، او اویا سلنه پلاټونو دا ښودله چې دی پخوا د ایچ پایلوري په نوم باندې یو بکتریا لرله، یعنی دغه بکتریا کولی شي چې د سرطاناتو په منځ راتګ کې مونږ تاسو سره کومک وکړي. منګ یا عمر دا هم وایي په سرطاناتو کې ډیر زیات رول لري، خو دا مونږ نشو ویلی چې په کم کم، وایي چې په ماشومانو کې هم سرطانونه لیدل کېږي، خو هر څومره چې عمر زیاتېږي د انسان دفاعي سیستم به کمزوری کېږي، او هغه طبیعي حجرات چې دي چې سرطاني حجراتو سره مبارزه وکړي، د هغې د مبارزې توان نه لري، یعنی په لوړ عمر کې د سرطانونو منځ راتګ ډیر زیات دی. له بله پلوه مونږ او تاسو هورمونونه هڅوونکي مادې دي، په ښځینهو کې د ایسټروجن او پروجسترون په نوم باندې یو جوهر دی چې ښځینهو ته ښځینه خواص ورکوي، چې دغه هورمونونه هم د بیلګې په ډول باندې ځینې ښځې دي چې وایي تاسو اولادونه مونږ نه راوړو نور، دوی یا ګولۍ استفاده کوي یا پچکارۍ وهي.
ډاکټر صاحب، دغه اوریدونکی اخلو، سلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ.
بچره د لګر نه خبرې کوم، مرته د مخه زما سلام علیکم، هلي احترامات مو علي.
وعلیکم السلام،
مهرباني. د ډاکټر صاحب له بځده بښنه ده، بعضی خلک داسې وایي چې په دغه پلاستیکي ظروفو ته څو خوراک وکړي، دا هم کېدای شي چې د سرطان امکانات زیات کړي. دا یوه خبره. بله خبره دا ده چې د افغانستان د روغتیا وزارت په دغه برخه کې ولې داسې اعلانات نه کوي چې خلک د ایکس رې او دا چې د اکسونو باسي، هغه دغه شعاګانې دي چې ځینې مخنیوی وکړي، یا هغه عوامل چې انسانان په مبتلا کېږي په سرطان په امراضو باندې، نو په دغه باندې ډاکټر صاحب او استاد شنل سوال کوم چې دغه خلکو ته دی وایي. لخونی کی خلک په دې باندې پوښی دا مرنه ځان وګوري فقط هغه زموږ مسله په خطر کې ده چې کوم مدن ولا بل سره سره وځي
یو نظر موجود ده خو دا نظر چې ډیر غختل او پیوړی تر اوسه پورې نه ده خو خبره دا ده د هر هغه سنه چې یو یره موجود وي چې خدای نه خواسته ممکن دا د پلاستیکي لوخي هم یو سبب د سرطان کېدل شي نو خبره دا ده چې د نن نه بعد موږ تاسو باید د پلاستیکي ظروف یا لوخو څخه استفاده ونه کوم بل نقطې ته چې دی رور چون د موضوع مطابق ډیره خپ پښتنه وکړه د عامه روغتیا وزیر ډاکټر فیروز الدین فیروز هم ویلي او بل زمونږ استاد د جناب رئیس جمهور صاحب کړي بی بی ګول هم دا غږ کړو چې موږ تاسو به د سرطان په باب لباندې مبارزه کوو
بله
او زما خپلم د یو ډاکټر په صفت باندې د عامه روغتیا د وزارت څخه دا هیله ده چې دوی باید داسې اعلانات جوړ کړي لکه څنګه چې دا ځینې تلویزیونونه نن سبا د ترافیکي حوادثو د مخنیوي په باب باندې جوړي او د عامانه پوهاوي په خاطر باندې ترې استفاده کیږي نو زه هم د دې طرفدار یم چې دغه سې کوټل اقدام به دوشي
دوستانو تاسو ته یادونه کوم چې نن د روغتیا ژوند شتمنی په دې پروګرام کې د سرطان ناروغي په اړه غږیږو په دې برخه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب احمد پرویز اقبال په سټډیو کې د یو تاسو ته معلومات درکې اوریدونکو بابیا هم د ټلیفون شمیرې اعلان کو 0999215 بل شمیره مو دا 0992215 رزو یو اوریدونکو لرو په لیکه کې سلام علیکم
ډیر زړه پورې پوښتنه ده د موضوع مطابق غوی د سرطان ناروغي نه د یو شخص څخه بل شخص ته انتقالېږي که چیرته په کورنۍ کې ستاسو په کور کې څوک په سرطان ناروغۍ باندې اخته وي هغه پوره محبت او توجه ته اړتیا لري او په هیڅ ډول سره نه د ناستې نه د پاستې نه د ډوډۍ خوراک او نه د ملاسې څخه د هغه څخه یو بل کس ته د سرطان ناروغۍ نه انتقالېږي
بلې ډاکټر صاحب یو شمیر څېړنې په ګوته کوي چې کانسر یا سرطان تر ډیره د خراب چاپیریال او سګریټو استعمال نسوار او کیمیاوي موادو له امله هم پیدا کیږي تر کومه ده پورې تایید وایي
ډیره د زړه پورې خبره ده وایي هغه کسان چې سګریټس کی سلويخ سلنه زیاتر سرطانونه د هغو کسانو په پرتله په دې کې ډیر لیدل کیږي چې سیګریټ نسکي یعنی په اثبات باندې رسیدلې ده چې د سیګریټو سکل چې دی دا د تنفسي سیستم د سرطان لامل ګرځي او دغه سرطان اکثرا د برانکوجن کارسینوما په نوم باندې دیږي او ګوري تاسو نن سبا د سیګریټو په قطو باندې لیکلي دي چې د سرطان لامل ګرځي یعنی دا په اسبات باندې رسیدلې ده چې بالکل سیګریټ ته سرطان په من سره تک کې رول لري مونږ او تاسو خو د سلو څخه زیات سرطانونه په مختلفو سیستمونو کې لرو خو په مخکې د دې چې نخو نخانو تیرا شو چون په هر سیستم کې خپل نخې نخانی لري نور لاملونو ته کې چیرته مونږ او تاسو فکر وکړو وای د سرطان د ټولو څخه زیاتره لاملونه په هضمي سیستم کې د الکول سکل لري هغه کسان چې په الکول باندې روغ دی وي هغه به د خولې زیګر پانکریاس د ستوني د مړی په سرطانونو باندې اخته کیږي لبل په لوازنی خزي دی چې د اولاد د نر اورل په خاطر باندې دوی ځنې درمل کاروي چې د اورل کانټراسپټیو په نوم باندې یا د کانټراسپټ پچکارو په نوم باندې دیږي دغه درمل چې کله د خزینه خوري د دوی په زیګر کې اکثرا یو سرطان منځ راځي چې د هپاتوسلولر کارسینوما په نوم باندې دیږي نو په همدغه وخت کې چې چیرته تاسو ته یو حدیث شریف وایم چې وایي چې تاسو ډیر اولادونه راوړئ د اولاد د مخنیوي د پاره نور لارې چارې مشته دي خو هغه درمل چې کله استفاده کیږي په ګوته شوی دا چې اکثرا د سرطان لامل ګرځي په اثبات رسیدلې چې په دغه خزو کې به د سینو سرطانونه او د رحم د عنق یا د رحم د غاړې سرطانونه ډیر زیات لیدل کیږي نو په همدغه خاطر باندې الله پاک په قران عظیم شان کې فرمایي چې تاسو حد اقل خپل اولاد ته تر دوه کلنې پورې تیار ورکړي او لبل په لوا د الکول په چخا کې قران عظیم شان یو په صراحت نه ډول باندې آیت شریف څنګه کړه چې انما الخمر والازلام والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون یعنی کچیر ته شراب واقعن غټاور وې منګو تاسو الله پاکو چې شړومبې وسکای شو د وسکای او بو وسکای شین چای وسکای ول شراب مسکای نن سبا ته بابت په دې نتیجه باندې ورسید چې شراب د هضمي سیستم د سرطاناتو لامل ګرځي رازو وس د سرطان نه خونې خانو ته کچیر ته سرطان په عصبي سیستم کې راشي او د بده مرغه هغه ساحه د کنټرول لاندې ونیسي چې هغه د دید عصب وي. ممکن لومړنی نښه دا وي چې د ړوندوالي لامل وګرځي. که چیرته په داسې یو مرکز باندې فشار راوړو چې موږ او تاسو تکلم یا خبرې پرې کوو، ممکن یو ناروغ بالکل د خبرو څخه وتریږي. که چیرته په دماغو کې د داسې یو برخې د فشار لاندې راولي، ممکن د هماغې طرف ته فلج لامل وګرځي. ممکن د یو ناروغ د څلور واڼو د هم د لاسونو هم د پښو د فلج لامل شي، ممکن د کوڼوالي لامل وګرځېږي. خو په عمومي ډول سره که چیرته موږ او تاسو د سرطان نښو ته وګورو، که چیرته کتله په هر ځای کې ولیدل شوله، باید موږ او تاسو پرې بد ګمان وکړو. که چیرته یوه کتله حدود منظم و، نرمه وه، متحرکه وه، او خپل التصاقات یا غاښونه یا خپله ریښې نه لرلې، سخته نه وه، زر زر نه غټېدله، ممکن موږ او تاسو ووایو چې دا او سلیمه ده، خون ریزی نه لرله. خو که چیرته کومه غوټه یا دغه زموږ او ستاسو په وجود کې پیدا شي، باید زر تر زره موږ او تاسو معالج ډاکټر ته لاړ شو، هغې باید وګوري، متممه لازمه معاینات باید وشي چې تر څو پورې د دې معلومات وشي چې دغه کتله چې ده یا دغه غوټه چې په بدن کې من سره راغلې دا سلیمه ده که خبیثه. چون سلیم سرطان د نوم نه معلومیږي، که چیرته د وجود څخه وویستل شي بیا دوباره منځته نه راځي. خو له بله پلوه که چیرته په خباست باندې واوړي او څومره په ابتدا کې او په لومړنۍ مرحله کې تشخیص شي، هماغومره انظار بهترتر دي.
توخی له زابل ولایت نه، سلام علیکم توخی صاحب.
وعلیکم السلام. تاسو او محترم ډاکټر صاحب او د ازادي راډیو اونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
علیکم السلام، مهرباني وکړئ.
له ډاکټر صاحب څخه وړاندې کوم لرم، اول پوښتنه مې دا رسیده تان په ټولنه کې وخته معلومات راکړئ چې تان پر څه ډول ده او څه قسمه ده، او بل سپورت کول د سرطان په له منځه وړلو کې مهم واقع کېږي که نه واقع کېږي. او بله پوښتنه مې دا ده چې کوم رقم خواړه سړی وخوري، موږ دا چرګې دي سرطان مطلب دا یو ساری ناروغي نه ده، آیا ارثي ده که نه ده؟
په دوه ډوله دی، یو سلیم دی یو خبیث. دویمه خبره دا ده چې سپورت کول واقعا وي د سپورت سره د انسان د مقاومت سطحه چې ده دا لوړیږي، او تر څو چې د انسان د مقاومت سطح لوړی، هغه سرطان خلاصه کوي چې په ډیرو زیاتو نورو ناروغیو باندې به هم ناخته کیږي. یعنی یو علت سپورت هم ګڼل شوی دی چې په سپورتمینانو کې د سرطان پیښې کمې دي، ځکه سپورتمینان چې دي اکثره نه سګرټ څکي، نه الکول څکي، او نه اکثره د دې کمې لتونه چې موږ تاسو ویل د دې سره مخامخ کیږي. یعنی سرطان په سپورت کوونکو خلکو کې اکثره ډیر کم لیدل کیږي. او دریمه پوښتنه یو طبي مقوله ده، وایي هغه څوک چې اکثرا میوه‌جات سبزیجات خوري، دوی به د اوږد عمر خاوندان وي، په سرطانونو باندې به ناخته کیږي. علت یې څه دی، په کوم میکانیزم باندې؟ کله چې موږ او تاسو هغه خواړه چې هغه د ډک میتیازو حجم ډیر زیات کړي او د قبضیت مخه ونیسي، په همدغه وخت کې به زمنګ او ساسو په وجود کې د نایتروس اکساید په نوم باندې یو زهرجن یو سرطانی ماده د هغې د جذب د مخنیوي څخه به مخه نیسي. هغه کسان چې میوه‌جات سبزیجات او مڼه او ځینې هغه خواړه چې حتی اوږ پیاز او ګازور او دغه ته پکې پام ګرځول شوی دی، وایي په دې خلکو کې د سرطاناتو پیښې ډېرې کمې دي. او د ارثت په باب له باندې تر اوسه پورې د رسنیو خپله کړه وړه چې دي د سوال لاندې دي، وایي چې ارثیت هم پکې ممکن رول ولري، خو تر اوسه پورې ثابته شوې نه ده. لکه څنګه چې سیګرټ او شراب ثابت شوي چې هو دا بالکل د سرطان لامل ګرځي، یعنی ارثیت پکې هم رول لرلی شي.
بله ډېره مننه. لکه څنګه چې یوې څېړنې هم ښودلې چې میوه او د سبزیجاتو مختلف ډولونو استعمال انسان د سرطان له مختلفو ډولونو څخه ژغوري. کوم خلک چې د ورځې وي څلور ځلې میوه استعمالوي، په هغوی کې د سرطان خطر 50% نسبت هغو کسانو ته چې د ورځې دوه ځلې میوه استعمالوي کمیږي. یو اوریدونکی لرو له وردګو نه، سلام علیکم.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
ډاکټر صاحب، پوښتنه دا ده چې سرطان د ناروغۍ د وقایې لپاره باید کومې لارې چارې ولټول شي چې سړی سرطان باندې اخته نشي؟
وګورئ چې هر هغه علتونه او لاملونه چې موږ او تاسو د پروګرام په جیران کې هم ویلې د دغه څخه باید موږ او تاسو ځان وساتو. د کیمیاوي اسلحو څخه باید اجتناب وشي، د ډېر مرګ سره باید مخامخ نشي. حتی یوې څېړنې ښودلې دي چې هغه کسان چې اکثرا عینکې استفاده کوي او دا د پزې پورته برخه د هډوکینې برخې که چېرته بار بار زخمي کیږي، دغه مزمن تخریش چې دی دا هم د سرطان لامل ګرځي. هغه کسان چې ګیرې په پل باندې کلی او اکثرا مزمن تخریش سره مخامخ وي، وایي دغه هم کیدای شي چې په سرطان باندې اخته شي. نو له همدې امله په سنتو کې موږ او تاسو ګورې مغیرت لري ورسره، وایي تاسو ګیره پرېږدئ، ضروري نه دي سړی اوږده ګیره پرېږدي، خو هدف یې دا دی چې دا خپله د پل باندې د ګیرې وهل او د مخ خراشیدګي د بار بار لپاره د سرطان لپاره زمینه مساعدوي. د ځینې درملونو چې موږ او تاسو په خزینو کې وویل چې د اولاد د مخنیوي په خاطر باندې استفاده کوي، باید اجتناب وشي. له بله پلوه د اسلحو بې ځایه نه استعمال، اوس مثلا زموږ اوسوسو په هر ګوټ کې په هر نظام کې رقم په رقم کیمیاوي اسلحې استفاده شوي دي. د ایکسرې څخه ځان ساتل، حتی دغه د موبایل انتنې چې دي وګورئ، زموږ اوسوسو په مسکونی رهایشي علاقو کې د کورونو په سر باندې د $200 په خاطر باندې، د 20,000 افغانیو په خاطر باندې د کور د پاسه لګېدلي دي چې دلته د الټرا وایلوټ اشعې دي، او دغه خلک چې په دې چاپیریال کې اوسیږي اکثرا د سرطان لامل ګرځېدلی شي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خود برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارانه سرمانه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.